السلام علیکم د سحر وبچی دی په دې هله چې وخت مو نیکمرغه او عبادتونو مو قبول وي. زه رضوان مراد مو د ازادي رادیو د سحرنۍ خبری مچله او ریدو ترابولم. نن یک شنبه د 1993 لمریز کال د سرطان 28 نیټه ده چې د 2014 کال د جولای له 14 سره برابر ده. په دې نیم ساعته خبرونه کې چې د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي د افغانستان د انتخاباتو د لانجې د هواري لپاره د دواړو کاندیدانو ترمنځ د شوې موافقې پړاوري د افغانستان او پاکستان ترمنځ د پولې په اوږدو کې د رپورټ شوي کړکیچ موضوع هم څېړو او د اوکراین له تازه تحولاتو مو هم خبرو. خو په سر کې د دې سات مهم خبرونه. دا ولسمشری د څوکۍ دواړه کاندیدان د دوم دور د انتخاباتو د ټولو رایو پر بیا څېړنه او په نتیجه کې د ملي یووالي پر بنسټ پر یو حکومت سلا شول. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د اسرائیلو او فلسطینانو ترمنځ د غزې په کړکیچ کې د اوربند ټینګېدو غوښتنه وکړه او د عراق امنیتي ځواکونه وایي چې د حدیثه په ښار کې د سنی وسلوالو برید پر شا تمبولی. دا ولسمشری د څوکۍ دواړه کاندیدان د دوم دور د انتخاباتو د ټولو رایو پر بیا څېړنه او په نتیجه کې د ملي یووالي پر بنسټ پر یو حکومت سلا شول. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په کابل کې په یو خبری غونډه کې چې د ولسمشری د څوکۍ دواړه کاندیدان اشرف غنی احمدزی او عبدالله عبدالله هم تر څنګ ولاړو ویل د رایو بیا څېړنه به په راتلونکو 24 ساعتونو کې د نړیوالو څارونکو تر څارنې لاندې پیل شي. د یو انتخابات ته په پام دواړو کاندیدانو د رایو د لوی او پراخې څېړنې سره په ګډه او د نتایجو په منلو تعهد وکړ. د رایې هر پاڼه به تفتیش کیږي. ټولې 8 میلیونه رایې سل په سلو کې څېړل کیږي. دا د انتخاباتو بهیر او په افغانستان کې ډیموکراسۍ ته د مشروعیت ورکولو لپاره د دواړو کاندیدانو ستر تعهد دی. جان کیری له دواړو کاندیدانو وغوښتل چې د رایو د څېړنې له بشپړېدو وروسته هر یو چې ګټونکی شي په فوري توګه دی دا ملي وحدت یو حکومت جوړ کړي. په همدې حال کې افغان ولسمشر حامد کرزی د ولسمشر د دواړو کاندیدانو ترمنځ د هغه توافق هرکلی کړی دی چې د جون د 14 نیټې د انتخاباتو د ټولو رایو د بیا څېړنې په اړه کړی دی. ولسمشر کرزی تېره شپه د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر جان کیری او د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي یان کوبش سره له خبرو وروسته په یو خبري کانفرنس کې ویل زه د دې اعلان هرکلی کوم او هیله لرم چې د سل په سلو رایو څېړنه به هر څومره زر چې ممکنه وي پیل شي. خاغلی کرزی ویل
د افغانستان د خلکو رای ته به احترام کو، عزت وکړو او رای به ژر ښه او بد سره تفکیک کوو او نوی رئیس جمهور به ژر ټاکو.
په داسې حال کې چې د رایو نوې څېړنه څو اونۍ وخت غواړي د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي او د ولسمشرۍ د څوکۍ دواړو کاندیدانو له ولسمشر کرزي غوښتي چې د نوي ولسمشر د لوړې مراسم د وډ ځنډوي. ولسمشر کرزي ویلي چې دا غوښتنه یې منلې ده. دا ولسمشر د ویندوی دفتر په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي هغه لیک هم خپور کړی چې پکې له نوموړي څخه د دواړو کاندیدانو او د ولسمشری د دواړو کاندیدانو د لخوا غوښتنه شوې چې د ولسمشری د لوړې مراسم د اگست له 2 نیټې څخه تقریبا یو میاشت شاته وغورځوي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د غزې په کړکیچ د کړکیچ کې د اوربند ټینګېدو غوښتنه کړې ده. د دې شورا په اعلامه کې د تاوتریخوالي په کمولو او د مستقیمو خبرو له لارې د دوو دولتونو د رامنځته کولو پر بنسټ د دې کړکیچ د هواري غوښتنه شوې ده. خو په دې اعلامه کې د اوربند ټینګېدو د زماني چوکاټ په اړه څه نه دي ویل شوي. د دې اعلامې عملي کول له حقوقي پلوه لازمي نه ده، خو د نړیوالو ټولنې د نظر څرګندونه کوي. د عراق امنیتي ځواکونه وایي چې د حدیثه ښار کې د سنی وسلوالو برید پر شا تمبولی دی. حدیثه هغه ښار دی چیرې چې د اوبو د برېښنا یو مهم بند او د هغه لوی لارې پر سر چې رمادي د عالمبار له لویدیځې برخې سره تړي یو ستراتیژیکه اډه پرته ده. چارواکي وایي په دې جګړه کې 14 سنی وسلوال او 4 عراقي پولیس وژل شوي دي. د عراق حکومت تر اوسه هم د حدیثه د اوبو د برېښنا پر بند کنټرول لري. دا اوکرين د ملي امنیت او دفاع شورا وایي د اوکرين په ختیځ کې د روسي پلو بلتون غوښتونکو سره په نښتو کې 15 سرتیري وژل شوي او 10 نور ټپیان شوي دي. د دې شورا ویان د اندي لسینکو پرون ویل چې د شپې لخوا په حکومتي پوستو ول زله بریدونه شوي دي. نوموړي په کیف کې یو خبري غونډې ته د خبرو پر مهال د روسي پلو بلتون غوښتونکو پر مورچلو هوایي بریدونو یادونه هم وکړه. دا په داسې حال کې ده چې د اوکراین حکومت د خپلو 30 سرتیرو د وشل کېدو خبر ورکړی او د اوکراین ولسمشر پترو پروشنکو ژمنه کړې چې د دې حملې چې 100 کسان پکې ټپیان شوي هم دي عاملان به پیدا او له منځه یوسي.
په برازیل کې د 2014 کال د فوټبال نړیوال جام نتایج او خبرونه.
د 2014 کال د فوټبال د نړیوال جام د لوبو کوربه برازیل تیر شپه په یو مهمه سیالۍ کې له هالند څخه ماته وخوړه او د دې سیالۍ یو څلورم مقام ته محدود شو. هالند برازیل ته د 0 پر وړاندې په درې ګولونو سره ماته ورکړه او دریم ځای خپل کړ. د فوټبال د نړیوال جام وروستۍ یا فاینل مسابقه نن د کابل په وخت 11:30 بجې ترسره کیږي. د جرمني او ارجنټاین ترمنځ د لوبې ګټونکي به د 2014 میلادي کال د فوټبال د نړیوال جام اتل ګرځي.
سلام سهار مونیک مرغه زنه جبه زمانیم. د افغانستان د هوا پیژندنی ملي ادارې دراتونکو 1200 ساعتو لپاره د کابل په شمول د یو شمېر لوی ولایتونو د هوا حالاتو وړاندوینه د سانتي ګریډ په کچه په دې ډول کړې. نن به په کابل کې اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه 19. په کندهار کې اسمان شین دی، د تودوخې لوړه درجه 22 ټیټه 21. په هرات کې به هم اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 24 ټیټه 19. په مزار شریف ښار کې اسمان صاف دی، د تودوخې لوړه درجه 23 ټیټه 10. او په جلال آباد کې اسمان برګ، د اورښت احتمال شته، د تودوخې لوړه درجه 23 ټیټه 28 اټکل شوی دی.
تاسو د ازادي رادیو سهارنۍ خبري مجله اورئ. له څوونیو کړکېچ او ناندرو وروسته پرون د افغانستان د ولسمشرې د څوکۍ دواړه کاندیدان د دوام دور د انتخاباتو د ټولو رایو پر بیا څېړنه او په نتیجه کې د ملي یووالي په حکومت جوړولو سلا وکړه.
با تکمیل پروسه تفتیش آرا در صدد تشکیل حکومت وحدت ملی برای
د دې څېړنه نتیجه به د زلو کومینه منو.
د افغانستان د ولسی جرګې مشر د جرګې لغړو واړي چې د انتخاباتو پړ دی له حساسیت پرون کو سرګندونو ډډه وکړي. روانه خبری مجله پترس کې د نړۍ مطبوعاته کتنه کو او دا هم ورې چې د ژورنالستان سراسري شورا یو شمېر رسنۍ تورنوي چې د جمهور ریاست په دوم دور انتخاباتو کې په خپلواک توګه خبرونه نه دي کړي. پاکستان یو ځل بیا له افغانستانه غواړي چې خپله خاوره د پاکستان پر ضد کارولو ته نه پرېږدي. افغان مقامات بیا د پاکستان دا ادعا په کلکه ردوي. په اوکرين کې درون تحولاتو حال لرکو او د خبری مجلې په پای کې د ژوند رنگونه. ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه 15 څپه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې په صفه ډول اوریدلای شي. له څوونه یو کړکېچ او ناندو وروسته پرون د افغانستان د ولسمشرۍ د څوکۍ دواړه کاندیدان د دوهم دور د انتخاباتو د ټولو رایو پر بیا څېړنه سلا شول. د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کری په منځګړتوب دواړو کاندیدانو ومنله چې د بریالیتوب په صورت کې به د ملي یووالي پر بنسټ یو حکومت رامنځته کوي. دوی وویل چې داسې یو حکومت پر چوکاټ هم موافقه کړې ده. نور تفصیل د اجمل اند په ریپورت کې اورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي د ولسمشرۍ د څوکۍ دواړو کاندیدانو په کابل کې په دوه ورځې پرله پسې خبرو کې پر دې موافقه وکړه چې د دویم دور انتخاباتو ټولې رایې به له سره څېړل کیږي او همدارنګه یې ومنله چې کله دوی هر یو ولسمشر شي د ملي وحدت یو حکومت به جوړوي. جان کیری دا خبرې تیره شپه په کابل کې په خبري غونډه کې وکړې چې د ولسمشرۍ د څوکۍ دواړه کاندیدان اشرف غنی احمدزی او عبدالله عبدالله هم تر څنګ ولاړ وو. جان کیری وویل نوموړی وایي ملي یووالي ته په پام د ولسمشرۍ د څوکۍ دواړو کاندیدانو توافق وکړ چې د رایو د تفتیش نتیجه به مني او د انتخاباتو ګټونکی به ولسمشر کیږي او په فوري توګه به د ملي یووالي حکومت جوړوي. عبدالله عبدالله چې د انتخاباتو لومړني نتایج رد کړي و پرون د سل په سلو کې رایو د بیا څېړنې او د ملي وحدت پر بنسټ د یو حکومت د جوړولو په اړه وویل. عبدالله وایي موږ ژمنه وکړه چې د رایو د تفتیش د پروسې له بشپړېدو وروسته د ملي وحدت د یو حکومت جوړول پیلو او انشاءالله چې موږ دا د افغانستان او ملي یووالي د ټینګښت په ګټه بولو او په دې اړه توافق ته هم رسیدلی یو. اشرف غنی احمدزی هم ورته خبره وکړه او نوموړي هم د ټولو رایو له څېړنې وروسته د ملي وحدت پر بنسټ د یو حکومت پر جوړولو ټینګار وکړ.
هر رایه د هر افغان به څېړنې لاندې ونیول او د څېړنې کې به بین المللي معیارونه او بین المللي افراد شامل او دخیل موږ دواړو منلي چې د دې څېړنې نتیجه به د زړه له کومې نه منو او هر څوک چې د دې څېړنې په نتیجې کې د افغانستان ولسمشر اعلان شي بل ورور به یې د ورور پایس مني. موږ په دې هم موافقه کړې چې پس له دې نه چې نتایج اعلان شي د ملي وحدت یا حکومت
دا ولسمشر د څوکۍ دواړو کاندیدانو د افغانستان له وسنی ولسمشر حامد کرزي څخه وغوښتل چې د رایو د بیا څېړنې لپاره د مناسب وخت برابرولو په خاطر د نوي ولسمشر د لوړې مراسم وسنډوي. افغان ولسمشر حامد کرزي د ولسمشر د دواړو کاندیدانو ترمنځ د توافق هرکلی کړی. ولسمشر کرزي تیره شپه د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر جان کیری او د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي ان کوبش سره له خبرو وروسته په یو خبري غونډه کې وویل زه د دې اعلان هرکلی کوم او هیله لرم چې د سل په سلو کې رایو څېړنه به هر څومره زر چې ممکنه وي پیل شي. دا ولسمشر د ویندوی دفتر په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي هغه لیکه مخفور کړی چې پکې له نوموړي څخه د دواړو کاندیدانو اشرف غني او عبدالله په استازیتوب غوښتي د نوي ولسمشر د لوړې مراسم د اګست له دویمې نیټې تقریبا یوه میاشت شاته وغورځوي. جان کیری خبریالانو ته ویل چې د رایو بیا څېړنه به په کابل کې کیږي او د ولایتونو څخه به د ایساف په مرسته د رایو ټول صندوقونه کابل ته انتقالیږي. د رایو څېړنه به د ملګرو ملتونو په مشرۍ د نړیوالو څارونکو په مرسته د کاندیدانو د استازو په حضور کې ترسره شي. جان کیری ویلي د رایو دا تفتیش به د نړۍ په لوړو معیارونو ترسره شي څو پر دې پروسه د خلکو باور بیرته پر ځای شي.
و امریدل چې د افغانستان د ولسمشری دواړو کاندیدانو پرون د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر پر منځګړتوب په دې سلاو کړ چې ټول رائے چې شاوخوا د انتخابات د کمیشن په وینا اتم میلیونه دي باید لسره وسیلل شي او په نتیجه کې به د ملي یووالي حکومت جوړیږي.
خبری مجله اوري.
د ولسی جرګې مشر د جرګې له غړو غواړي چې د انتخاباتو په اړه د حساسیت پرونکو څرګندونو ډډه وکړي. عبدالرؤف ابراهیمی پرون د جرګې په عمومي غونډه کې ویل دا ډول بحثونه او څرګندونې ملي یووالي ته زیان رسوي. تفصیل له خان محمد سین څخه اورو.
د افغانستان د ولسی جرګې مشر د دې جرګې له غړو غواړي چې د انتخاباتو په اړه د خپلو څرګندونو ته ډېر پام وکړي او له داسې بحثونو ډډه وکړي چې د خلکو ذهنونه ګډوډوي. د دې جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمی د شنبې په ورځ په عمومي غونډه کې وویل وکیلان دې د انتخاباتو په اړه د ملي ګټو او ملي یووالي په پام کې نیولو سره څرګندونې وکړي.
وکلای محترم مم من حیث مسؤول من حیث وکیل من حیث
محترم وکیلانو مم د مسؤول وکیل خاري او د افغانستان د اتباع په حیث باید د افغانستان خیر د خلکو نیکمرغي او ملي یووالي په پام کې ونیسو. جنجال پرونکو الفاظ خلکو او هیواد ته ګټه نه رسوي.
د ولسی جرګې مشر په داسې حال کې له وکیلانو دا غوښتنه کوي چې په دې وروستیو کې د ولسی جرګې اکثره بحثونه پر انتخاباتو راسرخي. ځینې وکیلان د یو ځانګړي کاندید په پلوي غږ پورته کوي او کله بل کاندید او د هغوی رای ورکونکو ته سپکاوی کوي. لبل پلوه د ولسی جرګې یو شمیر غړي د موقت حکومت د جوړولو په اړه بحثونه د افغانستان د اساسي قانون خلاف بولي. د ولسی جرګې دوه غړي جعفر مهدوی او نادر خان کټوازی وایي چې په افغانستان کې د دیموکراسۍ د تامین لپاره روانې هڅې باید د موقت حکومت د جوړولو طرحو سره لمانځه ولاړې نه شي.
مردم افغانستان مصیبت های زیادی را برای پاسداری از قانون اساسی افغانستان کشیده.
در افغانستان خلکو چې شاوخوا دیارلس کاله د ولسواکۍ او دموکراسۍ لپاره قربانی ورکړي، که اوس د موقت حکومت خبری راپورته کیږي، دا به د خلکو په ذهنونو بد اغیزه وکړي.
نیما پر نظر باندې د افغانستان خلکو چې د دیارلس کاله د دموکراسۍ د ولسواکۍ لپاره کومه قربانی ورکړي، هغه بیرته کوم بیا له موقت حکومت شروع کوا، بیا دغه نظر او دغه خبرې یادولم، دا د افغانانو په ذهنونو باندې ډیر بد تاثیر کوي.
د جمهوری ریاست د دوهم دور انتخاباتو د لومړیو نتایجو له اعلان وروسته په افغانستان کې روانه انتخاباتي لانجه پراخه شوه. د عبدالله عبدالله دوهم مرستیال محمد محقق او د دې ټیم ځینې نورو غړو ویلي چې د روانه انتخاباتي لانجې د حل لپاره باید یو موقت حکومت جوړ شي. خو له دوو ورځې راهیسې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری له دواړو کاندیدانو سره په خبرو بوخت دی چې رامنځته شوې انتخاباتي لانجه هواره کړي.
دا هم د مهمو خبرونو لنډیز. د ولسمشرۍ د څوکۍ دواړه کاندیدان د دوام دور انتخاباتو د ټولو رایو پر بیا څېړنه او په نتیجه کې د ملي یووالي پر بنسټ د حکومت پر جوړولو سلا وکړه. افغان ولسمشر حامد کرزی د ولسمشرۍ د دواړو کاندیدانو ترمنځ د هغه توافق هرکلی کړی دی چې د جون د 14 نیټې د انتخاباتو د ټولو رایو د بیا څېړنې په اړه کړی دی. د شنبه پر ورځ ملګری ملتونو له نړیوالو څارونکو وغوښتل چې د هغو رایو په څېړنه کې دوی سره مرسته وکړي چې په افغانستان کې د ولسمشرۍ د دوهم دور انتخاباتو کې کارول شوي دي. ملګرو ملتونو د امنیت شورا د اسرائیلو فلسطینیانو ترمنځ په غزه کې د روان کړکیچ له امله د فوري اوربند غوښتنه وکړه. د عراق امنیتي ځواکونه وایي چې د حدیثه په ښار کې د سنی وسلوالو برید پر شا تمبولی دی. د اوکراین د ملي امنیت او دفاع شورا وایي د اوکراین په ختیځ کې د روسي پلو بلتون غوښتونکو سره په نښتو کې 15 سرتیري وچل شوي او 10 نور ټپیان دي. او د 2014 کال د فوټبال د نړیوال جام د لوبو کوربه برازیل تیره شپه په یو مهمه سیالۍ کې له هالند ماته وخوړه او د دې سیالیو څلورم مقام یې خپل کړل. ټاکل شوی چې د جرمني او ارجنټاین ترمنځ د 2014 کال د فوټبال د نړیوال جام وروستۍ فاینل لوبه نن ترسره شي. فرشتي جلال زئی د نړۍ مطبوعات لوستي او د افغانستان په اړه د مهمو مقالو ځینې برخې دراوروي.
زیاتو غربي ورسپانو کابل ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د سفر په اړه مقالې خبرې کړې دي او په افغانستان کې د انتخاباتو په ارتباط رواني لنجې ته کتنه کړې ده. وال ستریت ژورنال ورسپانې د کیری او افغانان هڅه کوي چې د انتخاباتو لنجه حل سي تر سرلیک لاندې لیکلي. د افغانستان په خونړي تاریخ کې اول ډیموکراتیک انتقال له دې هیواد سره د غربیانو د مرستې د دوام لپاره ډیر مهم دی. د ورسپانې په لیکنه د افغانستان پاوځ او اقتصاد د بهرنیانو په مالي مرستو اتکا لري. د دې انتخاباتو د لنجې حل د کابل او واشنگتن ترمنځ د دوړخیز امنیتی تړون د لاسلیک لپاره هم ضروری دی. څو امریکایي اسکر د روان کال د دسمبر تر میاشتې وروسته چې د ائتلافي ځواکونو ماموریت پای ته رسیږي په افغانستان کې د پاتې کېدو موقع ولري. بلې ورځپاڼې نیویارک ټایمز په دې اړه لیکلي، په افغانستان کې تر انتخاباتو وروسته ناوړه وضعیت دا هیواد په داسې لور روان کړی چې تر انتخاباتو مخکې افغان او امریکایي چارواکو اټکل نه و کړی. ورځپاڼې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری داسې څوک بللی چې د افغانستان د انتخاباتو بحران حل کوي او زیاتوي چې جان کیری له هغو محدودو امریکایي چارواکو دی چې له ولسمشر کرزی سره لا هم ګرم اړیکې لري. نیویارک ټایمز د یو شمېر امریکایي چارواکو په حواله وایي چې د افغانستان د انتخاباتو په کړکیچ کې د امریکا یوه خوا پاتې کېدل به د داسې یو حکومت د ویجاړۍ لاره برابره کړي چې امریکا یې د په پښو درولو لپاره میلیاردونه ډالر مصرف کړل او زرهاو وګړي قرباني سول. نیویارک ټایمز ورځپاڼه وایي چې د جان کیری، حامد کرزی، عبدالله عبدالله او اشرف غنی احمدزي ترمنځ په خبرو کې د انتخاباتو پر تخنیکي اړخ زیات بحث شوی دی. ورځپاڼه زیاتوي چې د دواړو کاندیدانو پلویانو د دغو لیدنو ملاتړ کړی او خوشحالي څرګنده کړې ده. نیویارک ټایمز ورځپاڼه هم د وال ستریت ژورنال په څیر د افغانستان د سیاسي رهبرۍ په ارتباط پلان جوړ کړي، د جان کیری سابقې ته کتنه کړې او لیکي، دا جان کیری و چې په 2009 میلادي کال کې جمهور رئیس حامد کرزی قانع کړ چې د عبدالله عبدالله په وړاندې په دوهم دور انتخاباتو کې برخه واخلي. باسن ګلوب هم کابل ته د جان کیری پر سفر مقاله خبره کړې او دغه د خبرې راخسته چوي موږ په افغانستان کې په ډیر بحراني وضعیت کې یو. د باسن ګلوب په حواله امریکا خبرداري ورکړې چې د جمهوریت ریاست دواړه کاندیدان د دې بحران د پایته رسولو د حل لار پیدا نکړي له افغانستان سره مرستې بندوي. باسن ګلوب وایي په افغانستان کې د یو موازي حکومت د رامنځته کول نظر ډیرو امریکایانو ته تشویش پیدا کړی ځکه د ورسپانې په لیکنه دا کار افغانستان ټوټه کولای سي. هغه حالت چې د ورسپانې په وینا د نویمې لسیزې په پیل کې یې ویره وه.
تاسو زمون غږ له ازادي راډیو او رایي ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې اوریدلای شئ. د ولسی جرګې غړو پرون په خپل غونډه کې یو نوی قانون هم تصویب کړی دی. په دې اړه چې دا قانون څه شی دی او خلک په اړه څه نظر لري د ازادي راډیو د مایکروفون ستاسو خبرونه کې چې د افغانستان په وخت باندې په 9 بجو پیلېږي تاسو دغه خبرونه په مستقیم ډول اوریدلی شئ. په کې به په همدې اړه بحث واورئ. د افغانستان د ژورنالستانو سراسري شورا یو شمېر رسنۍ تورنوي چې د جمهوري ریاست په دوهم دور انتخاباتو کې په خپلواکه توګه خبرونې نه دي کړې. د شورا غړي سره لدې چې د کومې ځانګړي رسنۍ نوم نخلي خو وایي چې د دوی موندنو خي خودلې چې یو شمېر رسنۍ په خپلو خبرونو کې ژورنالستیک اصول نه دي مراد کړي او قومي مسالو ته هم لمن وهلې. رحمت الله افغان په ریپورت لري.
د افغانستان د ژورنالیستانو سراسري شورا وایي په دغه هیواد کې د یو شمېر رسنیو مغرضانه خبرونو او له یو ځانګړي کاندید ملاتړ د انتخاباتي لانجې له پاړسوب سره مرسته کړې. د دې شورا مرستیال آصف وردګ د شنبې په ورځ کابل کې خبریالانو ته وویل دوی داسې اسناد لري چې ځینو رسنیو ځانګړي کاندید ته کار کړی.
ځینو رسنیو نه دا چې په منفي شکل ځینې طرفونه ونیول، حتی فرهنګي اخلاق هم تر پښو لاندې کړل. په ډېر تعصب سره چې دوی قومي مسایلو ته یې لمن ووهله، ځن نه چې هغه قوم ته جفا ده، افغانستان ته یو خیانت دی. زه به په خپل وخت هغه رسنۍ چې رسالت یې نه دی ادا کړی په ثبوت په وغږېږو، هغه چا چې قومي مسایلو ته لمن وهلي په بلو هغه کې به زه د هغو ثبوت وړاندې کړم.
خو ښاغلي وردګ په ډاګه نه کړه چې کومو رسنیو د کوم ځانګړي کاندید په پلوي خپرونې کړې او قومي مسایلو ته یې لمن وهلي. د افغانستان د ژورنالیستانو سراسري شورا له ټولو رسنیو غواړي چې خپل خبرونې د ژورنالیزم په نړیوالو منل شویو معیارونو برابرې کړي او خپل مسلک ته ژمن پاتې شي. په ورته وخت کې د افغانستان د رسنیو د خبرونو څرنګوالي ولسی جرګې هم اندېښمنه کړې ده. د دې جرګې مشر عبدالروف ابراهیمی د شنبې ورځې په عمومي غونډه کې وویل د افغانستان په اوسنیو حساسو حالاتو کې رسنۍ باید د ملي ګټو په پام کې نیولو سره خبرونه وکړي.
دا چې افغانستان په اوس وخت کې له حساسو شیبو څخه د تېرېدو په حال کې دی، له رسنیو نه غوښتنه کوم چې په خپلو خپرونو کې د تل لپاره د افغانستان ملي ګټې په پام کې ونیسي. رسنۍ دې د وخت نازکي او حساسیتونه درک کړي او په خپلو خپرونو کې د افغانستان ملي ګټو ته جدي پاملرنه وکړي.
د تېرې یک شنبې په ورځ د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د رسنیو کمیسون د جمهوري ریاست په دویم دور انتخاباتو کې 24 رسنۍ له اصولونه د سرغړونې له امله نقدي جریمه کړې وې. د دې کمیسون چارواکو ویلي وو چې جریمه شوی رسنیو یو اړخیز خبرونې کړې دي. رحمت الله افغان، ازادي رادیو، کابل.
پاکستان یو ځل بیا له افغانستان غواړي چې خپل خاورې د پاکستان پر ضد کارولو ته نه پرېږدي. پاکستان د غوښتنه تر هغې وروسته کړې چې وسلوالو د شنبې په شپه د ډیورن کرښې ته څیرمه په باجوړو ایجنسۍ کې د پاکستاني ځواکونو پر یوې امنیتي پوستې برید وکړ چې په ترڅ کې د پاکستان د پوځ یو لوړ رتبه افسر په ګډون 3 عسکر وژل شوي دي. پاکستان وایي دا برید له افغانستان څخه شوی دی، خو افغان مقامات تل ردوي چې د دوی له خاورې پر پاکستان بریدونه نه کیږي. نور جزئیات له پیښوره د زبیح الله شفق په ریپورټ کې اورو.
پاکستان یو ځل بیا له افغان دولت غوښتي چې د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد کارولو ته پرېنږدي او په دې خاوره کې د میشتو ترهګرو مرکزونه له منځه یوسي. پاکستان دا څرګندونې تر هغې وروسته کړي چې وسلوالو د شنبې په شپه د ډیورنډ کرښې ته څیرمه د باجوړ ایجنسۍ په قبایلي سیمه کې د پاکستاني ځواکونو پر یو امنیتي پوستې وسلوال برید کړی و چې په ترڅ کې د پاکستاني پوست د یو جګپوړي افسر په ګډون لږ تر لږه درې سرتېري وژل شوي او درې نور ټپیان شوي وو. پاکستان تور لګوي چې دا برید د ډیورنډ کرښې له هغې غاړې د افغانستان له ختیځ ولایت کونړ څخه شوی چې له امله یې د دې هېواد د بهرنیو چارو وزارت افغان دولت ته شدید اعتراض کړی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د شنبې په ورځ په یو خپرې شوې خبر پاڼه کې ویلي، موږ له افغان خاورې څخه پر خپلو ځواکونو وسلوال برید په کلکه غندو او په دې اړه مو په اسلام آباد کې افغان سفارت او کابل کې افغان دولت ته شدید اعتراض کړی دی. موږ له افغان دولت یو ځل بیا غوښتنه کوو چې په خپله خاوره کې د ترهګرو مرکزونه له منځه یوسي. پاکستان له افغان خاورې څخه پر پاکستاني ځواکونو د وسلوالو د برید خبره په داسې حال کې یو ځل بیا راپورته کړي چې افغان دولت څو ورځې وړاندې پاکستان ته د افغانستان د یو جګپوړي پوځي پلاوي تر سفر وروسته په ډاګه ویلي وو چې د پاکستاني طالبانو د مشر ملا فضل الله په ګډون د دې ډلې یو غړی هم په افغانستان کې نشته. بهرنیو ترهګرو ته پناه ورکول د افغان دولت پالیسي نه ده، بلکې افغانستان په خپله د تروریزم ښکار دی. خو پاکستان بیا وایي چې په دې حساسو شیبو کې چې په شمالي وزیرستان کې پاکستاني ځواکونو د کورنیو او بهرنیو وسلوالو پر ضد پراخ پوځي عملیات پیل کړي، افغان دولت باید په دې لړ کې زموږ مرسته وکړي او پر خپله خاوره د وسلوالو مرکزونه له منځه یوسي، سو د تروریزم په ضد روانه مبارزه په کامیابۍ سرته ورسیږي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اروپایي ټولنې د اوکراین په ختیځ کې د روس پلو بلتون غوښتونکو یو شمېر نور مشران هم په تور لیست کې ځای کړي او پر هغوی بندیزونه لګولي دي. روسیې د اروپایي ټولنې دا اقدام غندلی او وایي چې دا ډول اقدامات د اوکراین په ختیځ کې د شخړو په هواري کې مرستنه کوي. اجمل اندي پاډه رپورټ لري.
اروپایي ټولنې د اوکراین په ختیځ کې د خپل سرو جمهوریتونو د بیلتون غوښتونکو یولس چارواکي په هغه لیست کې راوستي دي چې پر سفرونو یې بندیز لګیدلی او شتمنۍ یې هم کنګل کیږي. اروپایي ټولنې د دې اونۍ په پیل کې پر دې بندیزونو موافقه کړې وه، خو د دې کسانو نومونه پرون په ډاګه شول. په نوو نومونو کې یو څلوېښت کلن سیاسي سلاحکار الکساندر بروادی دی چې له مسکو څخه دی او د روسیې یو تبه چې خپل ځان د ډونیتسک د خلکو د جمهوریت صدراعظم بولي شامل دي. د لوهانسک یو شمېر بیلتون غوښتونکي مشان هم په دې فهرست کې لیدل کیږي. تر اوسه پورې اروپایي ټولنې د اوکراین د مځکنۍ بشپړتیا ته د ګواښ په خاطر په دوا ویا کسانو او دوو ادارو بندیزونه لګولي. د اروپایي ټولنې رسمي مجلې ویلي هغه بندیزونه چې د دې اونۍ په پیل کې پرې د دې ټولنې استازو موافقه کړې د جولای له دولسمې نیټې څخه عملي کیږي. روسیې د اروپایي ټولنې دا بندیزونه غندلي. په بروکسل کې په اروپایي ټولنه کې د روسیې استازي ولادیمیر شیزوف ویلي په تور لیست کې د بیلتون غوښتونکو مشانو شاملول د اوکراین په ختیځ کې روان کړکیچ له هواري سره مرسته نشي کولای.
د ژوند رنگونه
ستړي مسې
ستړي مسې څنګه یې خای
اول خو دې نوم راتوي
نو مې څه کاري نو مې سم ماګر
ښه نوم دې څنګه راتوي خیر ته وای چې شي دې کړلې د دې خاني سره دې څنګه شاو پیدا سه
دې کونې سره مجبورې پیدا کیه لا واسم زه مجبورې نه خو مجبورې په اړه تر غلې دې کونې کو خو په لاله موږ خپل هغه کې نه ولیدا څو لوم کې نه ولیدا پیازم کړلې دې له شانم کړلې نو خو سره مجبورې
د دې خپل کړلې
یا کولبا یې ماته دولت کړی نو دوا کولا یې کولبام کاوه مزدور کوری مرو کاو او بیا او داری مسا کړل بیا څه کولې وی چې یو کوربا درته کاو بم خطر سره دی راکړي
اوس راشن سوي دي څنګه دي
ما زه په لن کام غم سوي دي څه یاخ څه هیڅ نه مندي
له څو کال رئیس دلته دي زما کدر کړی او
دا څه درې کال
دا دوه کال په خوده ته کړل یا سل دې ترې خسته یا
کړوال کول کې خو بم نه وي کستو نام نو وخت اسول چې انجو شاینه ویل د کور څورا مشول په بارو سه کول بیا خو یو سن نه کچول را تشول خو و مې سنځه مزدور کور تخم در شاونه پوره موتا یو دسم نکسول پاتش ور زیات
ښه دا اوسم ډیر وفرین دی په ماتو
والا نو څنګه وکړو مجبور یو
دخل ته څنګه دا ځکه در کړل چې شای در زده کړل ول څنګه راغلی څنګه خبر اسوي سي
خبر خدا سو چې وکیلون ته پرمې ور کړی وي مې وکیل یو څه کومه کاوه وښنه غریبونه سره بیا موږ ستوي د شتاو کومه خوسا کومه کینستر کاندل کړه خو چې خدای څنګه کار کوي دنځ کار وشه وکاکای هم مشتارن څخه خاصونه د خوري والي څو سره به کوزي خورلي
اول خو در زده کړل څه سره
کوم موږ می دروب خره کوي نه کولای شو مختار یو شایب وایش
صد دې مور سره تیر ده چې دا
والله څه جګر خوري ویری یو کور کې نو زه سره هم کور ته یوسې کور بچی رئیس او بل فشار لاره مستوي دلته چې شو لیک په کوم غلط شي
دا کار ته شروع سوای د غلک زره ګټل دی چې نه خلی ځکه خودیم د شکر مفته ده درته څومره په ځون کې تغییر راوستل په اقتصاد کې څومره تغییر
والله کم د خاطر مونږ شي خلک راي کرا ورکونه کې مشکل دي
خو مرسته خو به هم در سره کړی کنه کاغه دوم نه
وي خو خیر او بس مرسته خو راسته کړی دا خو خیر در نه خیر کم نه غلی تغییر ځوان کې کوم مشکل زیات دي کنه
دلته ته نوم ځکه در کړی لم ځکه سره نور کوم څه اندر کړی
ته مرو کوي ته خو نه کو وسه کولای مرو کو وسه کولای کول با شو پلاند وو هغه نه لري تصمیم اوس موږ ځکه خځه خپل اگر سره شي ورته 15 15 سپه ورته ورکوي او دور باندې ستو چې متبر والی نه بده دوم نه پیښه دا دي سو خو سينو په وداري وچی شي چې دای به مختاده ماشینو په بایا راکی یو نه کبه دولت کو ما کو کو وای نه تل بوار کوم څه به مختره کو
بل څه وخت لته وخت راځي دلته کار کی
والله زه خلک دی وخت راز ما خو کله ته دوله سبا جو کار کا ما کله انت مزګاره پات کی